سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې 15 بجې شوې. د خبرونه په لندو خبرونو پایلو. په افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا ورکوي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دله قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید کلچیدار اوغلو خبرداری ورکړی. کلچیدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړي او کلچیدار اوغلو 4.8% رای ترلاسه کړي. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې ویشتمه وشي. د افغانستان خبریالانو خپلواک رولونه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړی چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو په حال کې و چې طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په 2 اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکراینی پیلوټان داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له امله لکیف سره پوزی مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریځ نه خبر چې واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي پرانستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکې زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسیک شوی اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. ازادي رادیو اوري نن شنبه ده د غوي دیر شمو د می شلمنیټه. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا، خو داسې مال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولي او د څه لپاره کیږي؟
چین دلچسپی په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې نو دوی حق آب ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. لیو ټیکسي چلوونکي به یې واوري چې اوس یې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت کې خو کارونه ښه وو، هلته چون چې تیل ارزانه وو، کاروبار وو، د هر چا کاروبار ښه وو.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو ورچاڼ هم درته خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سر مشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي شهر کې د دوه ورځنی سرمشیزي په پای کې د جمعې پورس د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه دا سیاسي وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شی جین پینګ د غونډې ته چې په کې د منځنۍ آسیا پنځه ولسمشرانو برخه اخیستې وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به دا افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې یوویشت میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند وی لارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ پریانمو د افغانستان د جمهوری وختون کې خوځښت سیاسي چارو د مسؤل وایان شاه محمود میاخیل نظر اخیسته.
خدته دوه مسایل، یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما د یو قرارداد د پخوانی حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه گذاری وکړه. دی وصف واری چې د ځان ته واده افغانستان نه بلکې چین هم دا پالیسی ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه گذاری.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي که سم تاسو ویل چې دوی به عملاً ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې ان دیو دغه خبرې چې کومې دي اواز کاغذ په مخ دي تر اوسه پورې، حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړې نه چې هغه د مسو عینک دغه چالتو بدینی میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کړي، اما تر اوسه پورې هغه واره سرمایه گذاری و نه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم دې خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو په نفوذ لري او یو سند بلري چې دا غي په مخ کې مختلف شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې غو نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهیږي چې کچرته دغه څه تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبر عملی کار هم مونږ کې، نو دا خو به هسي کاغذونه وي، څه قانوني جنبه بلري؟
دا خو هسي کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه هدف کې لري په دې منطقه کې، هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي او په دې خاطر باندې د طالبان سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه هم مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کې دی او بیا یو وخت کې استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوریت وختونه کې خوځښت او سیاسي چارو مسول ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ سیوات پر رسمیت نه پیژندل، حتی خپل چین هم او ترخوای دوی د جمهوریت نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه و کړی. اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شوی او پښتنو ته ځواب وایي.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تا دریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حقا به ورکړي. هغه یو ایرانی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که طالبان ایران ته اوبه ونه کړي نور خبر خلاصه ده، ځکه د دله قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړې ده طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه ورکړي، خو که چیرې په کچکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي نو باید ځواب وایي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په شکل ویلي دي طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې لیوي میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل، هغه مهال به ولیدل شي. دا د یو ایرانی چارواکي چې په افغانستان کې عملاً دند لري تر ټولو سخت او تیزي څرګندونې دي. ایران له افغانستان سره د اوبو د شخړې پر سر د درې ورځو په ترڅ کې دا دریم ځل دی چې عملاً طالبان ملامت کوي او نیوکه پکې کوي. وروسته تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبانو ته د هلمند اوبو په سر خبرداری ورکړه او طالبانو بیا په یو اعلامیه کې هم دا خبرې رد کړې او تکراری وبللې او تر خوایدای هم ویل چې باید تکرار نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ویلي چې د طالبانو نو خبري پکلاکا ردوي جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره او نقیض بللې او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبري په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړي او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یو بند جوړېدو شمنه په خپل ایران د 1950 کال د تړون پر مهال کړی و.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو د لپاره افغانستان په پیسې ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران او د هلمند فروت باندې جوړیږي او پیسې به ایران وکړي. یانګ بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د پګاټه دي.
د افغانستان او ایران ترمن ته هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس وای دا ترمن لاسلیک شوی وو چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15 ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سم همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالی او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نوي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15 مادې له مخې ایرانی چړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکی وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 15 او 16 مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې په مهماتو ککړ دی او ډیری تلفات هم ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استاذي فران اکیزا د پنځم به پورس په نیویارک کې خبري اعلان ته ویلي د روان کال جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هواد کې د بمی چاودنو لامل یو سلسلور د شماشومان معلول یا وشل شوی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قرباني شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده نه کلن زوی او شپږ کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او مې لیدل چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته څلوېښت کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو راوړوي نارنجا کوسر شی وو کور ته راوړوي دلیا چې ټاکولی وره کمې کړی وو هغه شهید زوپی نور پنځه نفره زخمیان وو. هغه نه صدر غټو کې ډېر ماینونه درې څلور نور ما خپله ولیدو. هلته
ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمی چاودنو له امله یو سلو څلور دېرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډیری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي د چاودیدونکو توکو قرباني کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډیر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. نسخه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې یو زر او څلور دېرش ماشومان د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډیری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کړکېچ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توانیې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د ایم ډي سي ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت یو سلو شل تر یو سلو پنځه ویشت کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې دوه ویشت سلنه بودیجه لري.
له خبرونو ور آخوا
وړاندې لیدي چې یو ځل د افغانستان عامه ژوند ته ور وګرځو او د خلکو د کار روزګار په اړه وروستیو بدلونونو د هغوی په ژوند څه اغېز کړی دی، تر خوا یې اوس ګټه وټه څنګه ده، په دې اړه باندې د ازادي راډیو د پروفایلونو یا د یوې خاصې کیسې په لړ کې درته د یو ټیکسي چلوونکي د ژوند ورځنۍ چارې او ګټه وټه وړاندې کړم او دا چې هغه اوس څه وایي، ګټه یې وڅنګه ده، په جمهوریت کې څنګه وه، اوس په البته لدی موضوع وړاندې د افغانستان په اړه بیلا بیلو لویدیس کې خبرو شو یو رسپانو هم مهم مطالب خبره کړي دي چې د سن یو لنډیز به واورو
له بنگلاديش خبرېدون کې ورسپانې ډیلی سن پروند د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللې ده. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پرز په نیویارک کې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2,300,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 15,000 د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 134 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د پوینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کباړ په ټولولو بوخت و چې ورسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1,600,000 دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبرېدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنځمې پرز پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغه مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا له بشري حقونو سرغړونې شامل دي چې د خبرونې په وینا د اوسنی افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1,300 پیښې ثبت شوي دي. ملګری ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوري. دلته شی یوازې یو کلیک اساسي کول شي تاسو حالت موږ سره یو ځای کی او زموږ خبرونه حالت په ژوندې لګ سره ډول شي په رادیو کې اوري پر ازادي رادیو دات کام کې هم واوري. کېدای شي ځینې دوستانو ته د ازادي رادیو دات کام وی پانه از موږ وی پانه چې دا خلاص نه کی خو فلټر قانون از موږ پر ټولنی سرسنیو کې لار خوځ شته کول شي هغه تعقیب کې لاغ وروسته بیا ډیر اسانه کول شي از موږ وی پانه ته داخل شي. دا یادونه هم اړین نه چې پازتی رادیو دات کام کې واځي مطالب نشي لوستل بلکې غاڼې مهمي ویډیو غاڼې او نور تصویري راپورونه هم شته چې کول شي تاسو یې ولولې. د ازادي رادیو خبرونه هم اتا طالبته اونی زی خبرونه تفریح خبرونه نور هم شته دی تاسو کول شي چې حالت ولار شي او د یو کلیک په کاغلو سره باندې وګوریا یا واوریا ولولې. او زموږ لږ منستر سم په افغانستان کې دی کده خبرو اترو کې سول لپاره بل سوکني نو په ټیکسي کې چکینی ټیکسي چلوونکي در سره حتمن د زله خبري پیلې خاطر پردیس د یو ټیکسي چلوونکي سره د کار او ژوند په اړه غېدل او د راپور په جوړ کړی دی چې دا راپور په خار کې د غنګونی او شور په غوړو باندې پیلې.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل خار وسیدونکو دی. نورګل لتیری وی لسیرا په دی خو په کابل خار کې ټیکسي چلوي. نو موړی چې په اوکرای کور کې ژوند کوي لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې کاروبار یې خنه دی خو به هم خوخ دی او دوام به ورکړي. ل نو موړی مې د ورځنی آیت پاړه پښتنه وکړه.
جمهوریت
کې خو کارونه خو ګلتا چون چې تیل ارزان او کاروبار د هر چا کاروبار خو غریبی کېدل. چې کله جمهوریت سقوط سو امارت راغی تبا چې بای لوړې لاړې، تیل جګ شوي دي، کراګانې جګې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کم چا که 1500 در بس نیوه، نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا هغه 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ، 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
دا کرایه ده. یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده، نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړه ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
خانی خلک وی یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقي په اوریدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي لډیر زړه تنګي هم ناچار دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار او کړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او ریاو موږ د سره څارې ساسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه همشته مخکله د چتا تخباره کوم یادونه کوم که ازادي راډیو ته خپل پیغام راستول غواړي، خپل زموږ د واتس اپ شمیره چې دغه پیغامونه پورستیو کې اعلانېږي هغه لزان سره نوٹ کړئ. خپل ټول پیغامونه چې تاسو غواړي سیمه کې مو کومه ستونزه وي یا هم د بلې داسې مسلې په اړه باندې چې غواړي هغه رسنیز شي کولای شي ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغام ثبت کړي، موږ ته یې راواستوي. د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې به موږ ستاسې غږیز پیغامونه په یو او بل پسې نشرو. اوس هم د خپرونې په وروستیو کې ستاسې را رسېدلي پیغامونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډېر بے رحمی ظلم سره کوي وروره د مکوي د شکار او توان نه دي. د مجاهدین د ما راغ واوري
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لاو ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا د زموږ لارې جوړ شي د کندهار سره چې روان شي دغه در کجور پرې معنا 15 ساعته لار ده چې وس جوړ شي معنا سم شي بیا یو نیم سات مزل نه دی. نو موږ د موسسه د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې د غزبر لار جوړ شي. ډیر خراب دي چې رود راسي مندونه دي معنا زموږ مچران بیا درې سلو ورځې پراغه منده باندې نه سي وتلای. نو موږ دا غوښتنه لرو چې د لار جوړ شي زموږ مریض درځای نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزم لا پیغام دولت جن ولایت دهربت ولسوالی څخه درته پیژنم. زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ به د ریزات لوري دی او زموږ واسطه پر سیژن او د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. زه که چې انټرنیټ به هیڅ ګران دی جوړې جوړې انټرنیټ په دونیم سو افغانۍ نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي، 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.